لوستلی شي د اکسونو ګالری هم شته او د غراز فلمونه هم شته کوي شي وی ګوري د ازري ګډو خبرونه د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدای شي له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي مخیل دی چې دونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د بروکسل د وروستیو خونړیو حملو له وروستي حاله مو خبرو مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و دغه راز وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بي د ورځې د ترورستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول د ترکیې ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و رجب طیب اردوغان وایي چې د دې کس په باره کې ترکیې بلجیمي چارواکو ته خبرداری هم ورکړی و د ترکیې ولسمشر چې کوم کس یادوي هغه د سیشن بي د ورځې د 14 په مهال خپل ورور سره وژل شوی خو تر اوسه لا یو بل برید کوونکی ورک دی او پولیس یې هم په لټه کې دي تفصیل احمد شیبر اورو
د ترکیه ولسمشر وای بلجیمی چارواکو د یو مشکوک ترورست پاړه د دوی ګواښته پاملرنه نه وکړي رجب طیب اردوغان وی خبري غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نشتی پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو
بورن بروکسلده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ټپه کې ونیول شو او له هیواد وېستل شو موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه د ترکیه ولسمشر تیر ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ خدای ونه ویل چې د خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی خو وروسته د ترکیه د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی و د ترکیه ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداري ورکړی و چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی خو بروکسل د خبرداري ته پام ونه کړ په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان یو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ 22 نیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی وو خو څارنوال وان یو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل د وان یو په وینا دواړه برید کوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې څه شی دلی وو جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپېژندل شو دی خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1990 کال د جنوري په 12 زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري دواړه ترورستان وژل شوي دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله په بروکسل کې د سیشن بي د ورځې په 3:14 کې 10 کسان وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول دوه چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه تر اوسه درېیم مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی
خو روستی راپورونه وایي چې نجم الاشراوی د بروکسل په هوایي ډګر کې وژل شوی دی دا هغه کس دی چې ویل کیږي د پاریس په خونړیو حملو کې هم لاس درلود چارواکو ویلي کله چې تېر اونۍ په بروکسل کې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام ونیول شو دوی په الاشراوی پسې و او ګمان یې کاوه چې هغه شریکو ګومان کېږي چې 43 کلن الاشراوي به چې په بلجیم کې زیږېدلی او له اصله د مراکش دی هغه ځان وژونکي واسکټونه جوړ کړي وي چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل شوی و په دغو حملو کې 30 کسان وژل شوي وو د پاریس او د بروکسل د هوایي ډګر د حملو له ځایه او هم په بروکسل کې له یوه اپارټمانه چیرې چې ځان وژونکي واسکټونه جوړ شوي وو د ډي این ای معاینات په دواړو حملو کې د هغې لاس لرل ثابتوي ویل کېږي چې یو وخت الاشراوي د اسلامي دولت د ډلې استخداموونکی و فرانسوي سناتوره ناتالی ګولت چې د جهادي شبکو د څېړنې په اړه د پارلمان کمیټې مشر د وایي د پاریس او بروکسل په حملو کې د هغې ښکېلتیا داسې بریښي چې دواړه حملې یوې ډلې ترسره کړې دي په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی
د انصاف په لټه کې یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دوم راز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونزې ده ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړی بیا ولسمشر دای هڅولې او ژمنه کړي والی سرته هم وی دي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زده کړو لپاره د لوړو زده کړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړي کو دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې تیرې شوې په تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی د دې لپاره چې د موضوع خطا سروخانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو وورو
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم ستونزه دا ده چې د عقرب په 15مه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی و نو د خلکو سره لیدنه درلوده نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی نو هغه د ما زوی چې د قاری صاحب مادیدون نمیگیره خوش آواز قاری ده د لوګر په سطح استوری ده نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو نو وروسته بیا رئیس به جمهور د تخپل تسبیح هم ورکړی د لاس تسبیح هم ورکړی خو هغې کې مونی ډېر نوازش وکړه والي صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاري صاحب برا وله یا د قاري صاحب کار شروع کړه چې دا یو چېرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ولیږو اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي له 15 میاشت هم زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم تر اوسه یو میلیمتر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر ور سره شته ما ته زنګ نه دی ویلی چې ته راسه او دغه موضوع په هکله موږ څه پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته ووایي صاحب سره چې ما ولیدل والي صاحب ویلی چې زه خپل رئیس صاحب جمهور سره په دې هفته کې ګورم له هغې وروسته 2 میاشتې کېږي چې والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې نو 2 میاشتې نه هم زیات خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست سخنگوی هم د ما نمبر واخیست ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس صاحب جمهور والي صاحب سره وکتل څه یې ورته ویلي یا یې ونه ویلي نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته یې وکړم او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کېږي که نه دا برج چې راځي برج خو د زورمندان له طرفه په هوا کې چور کېږي نو غریبان چې نه پاتې کېږي یو رئیس صاحب جمهور چې یو لطف وکړو هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی د ما زوی هم مایوسه ده چې وایته د ما کار پسې نه ګرځې مال زه پوهېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم خو نتیجې باندې تر اوسه داسې مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلې فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي نو ټول هغه کولی شي چې دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره ګزه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه چې تا ته هم ستوزمن می چې څنګه ته ځان ورته دا خبر وتر مطرح کړي او که غږ دی اوري رئیس جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي ځکه چې خپل دا لطف وکړو خپل دا خبره وکړه خپل دا توفه ورکړه او دا توفه تر اوسه موږ ته نه ده رسیدلې
د انصاف په لټه کې
دوستانو دغه ستونزه مو د لوګر د والی لویان سلیم سالی سره شریک کړه خغلی سالی په اړه راته وویل
بلې کاری مدینه باسی جاد عظیم زیره د لوګر د کنګارو سیدون کړي کله چې ولسمشر لوګر ته راغله او الته به په غونډه کې کاری سی مدینه باسی تلاوت وکړو د خپل غږ او خط تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه د خپل تصفی د لاس تصفی د علي کری او غوښنه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړي ان شاء الله دا کاري سی بازو خارج مصر یا بل هیواد ته د زده کړو لپاره استوم. دغه موضوع موږ کاملا په جریان کې وو. څو ځل په خپله تاریخ موږ راوختی دی، پلارم ده راوختی دی، والد صاحب د نن ټول هغه اسناد غوښتي دي، کوم تحصیلي اسناد چې دي هغه موږ سره دي، خپل والد صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والد صاحب ویل که په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي جمهور سره تر لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والد صاحب دغه زما لوید کړی دغه موضوع، او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم. موږ انشاءالله تاریخ صاحب امام الدین عباسی ته ډاډ ورکوو چې څه موږ د یاده نه وتلی ته زموږ په ذهن کې، او انشاءالله دغه موضوع به دي بالکل تعقیبېږي، او کوم وعده چې شوې ده انشاءالله هغه برخمن کېږي. کارونه دي تاسو معلوم دی چې تر اوسه پورې رئیس جمهور ته نه دی تللی، مشر خو تاسو معلوم چې خو زیاتره مسلې هغه په تلیفون یا ویډیو کانفرنس باندې حلوي. انشاءالله په همدغه شپو کې ولسمشر سره ملاقات لري، والي صاحب دغه موضوع په لړ کې انشاءالله کله چې ولسمشر سره وګوري دغه موضوع به ورسره حتمن یادوي. چې موږ په لوګر ولایت کې اصل څلور شمېره لرو د ټول لوګریانو لپاره، هر هغه څوک چې شکایت لري، هر هغه چا چې کار ځنډېږي، هر هغه څوک چې کار نه کوي، موږ دته بار بار اعلان کړی دی، بیا هم ورته اعلان کوو. دوی کولی شي یو اصل څلور شمېره چې ده هغه په خپله د ولایت مقام کې نسل ده، او په خپله هر شپه خپله ولایت والي دغه ټول موضوعات د ورځې په جریان کې تېر شوي دي، هغه خپله دغه موضوعګان ټول چې تعقیبوي. انشاءالله داسې کوم موضوع نشته چې واسطه واسطه بازي وي په ولایت کې تحقیقات کې کار نه کوي. ټول ته موږ ډاډ ورکوو، بیا هم ته نه ویل کېږي څوک داسې کوم شکایت لري، دوی دې مهرباني وکړي د سره سره شمېرې لخوا دې زنګ ووهي، او خپله مشکل خپله اداره دي هغه ماته په نښه کړي چې کومه اداره کې دوی کار نه کېږي، او دوی واسطه بازي کېږي چې موږ هغه اداره
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي، او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا و د دې ونې د انصاف لټکه خبرونه چې تاسو واوریدل، تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمیره د 0902293 تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونې ولای
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه منی. د حقیقت صدای په پروګرام کې دا ونی د افغانستان د کارګرانو د ټولنې یا د امکا رئیس ښاغلی معروف قادری را سره ملمه دی. ډېر زیاته مننه کوم قادری صاحب چې د مرکې فرصت مراکې. د لومړی سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې بیلابیلې مرجې د بیلابیلې مؤسسې دي چې دوی تشویش لري په افغانستان کې د بیکارۍ څخه، او دوی هم دا تشویش لري چې په افغانستان کې د بیکارۍ اندازه ورځ په ورځ زیاتېږي. وکن تاسو د کارګرانو د ټولنې په صفت باندې افغان کارګرو ته د کاري زمینو د برابرولو لپاره څه کړي دي، څونه هلې ځلې مو کړي دي، څونه کوښښونه مو کړي دي، او څونه تاسو موافق وي خپل په دې هڅو کوښښو کې؟
بیکاري یو اجتماعي مسله دي چې ورځ په ورځ ډیریږي، او د ډیر مخکني کالونه دا بیکاري شته او ورځ په ورځ زیاتیږي. ډیر عوامل لري، او عوامل دا دي چې د مخکې نام بیکاري په افغانستان کې وو، او د جنگو د وجه نه د ناامنی او بعضې مسائل وو چې بیکاري افزایش پیدا کړی وو. او بیا په دې دوه نیم کال اخرنی کې د خروج ناتو د نړیوالو ځواکونو د افغانستان او سرمایه گذارانو نگرانی لري چې امنیت مختلفي او دی وجنه تبلیغات شته د ملکونو او د قاچاقبرانو لپاره دا تبلیغات لري چې امنیت ورس په ورس خرابيږي او سرمایه گذاری په دې ملک کې کاهش پیدا کړی دي او زمينه د کار کم شوې دي. د دې وجنه مون په اول می کې دادخواهی وکړو او تظاهرات وکړو او په ټول افغانستان کې او د زموږ شعار دا و چې کار د هر افغان حق دی او دا کار باید ورکول شي. او دی وجنه مون تلاش لرو چې کار ایجاد بشي او هر ورځ چې دادخواهی که او دی وجنه دادخواهی که او چې دو حکومت داران باید متوجه بشي چې دا یو نقیصه دی، دا یو حق دی، د بشری حق دی کار، او باید ایجاد بشي یو مؤلفه د صلح لپاره دا ایجاد د زمینی کار دی چې دا کسان چې بیکار دی او د کشورو او د نور حلقاتونه استخدام بشي، د مخالفین استخدام بشي او د نور کشورانه لیگی په سوریه کې، په عراق کې، په نور ملکونو کې هغه ځانونه دلاسه ورکوي او د آبونو ترکیه او یونان او د مرزو د کشورها د کشورونه د کسان سرگردان دی او دا یو معضله دی او دا معضله بالاخره باید حل شي او کار ایجاد بشي.
رئیس تاسو د دادخواهی موضوع یاد کړه، تاسو ویل چې په مظاهره مو وکړلې په بیلابیل ارګانونو سره مرتبط ونیوي، بالاخره د دوی تعهد یا د دوی وعده ستاسو سره څه وه؟ مشخصا د افغانستان د حکومت یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده ستاسو سره څه وه چې دوی به د کارکوونکو دپاره د کاري زمینو د برابرولو په خاطر کوم مشخص اقدامات وکړي؟ دوی څه تعهد وکړي تاسو ته؟
د دې تعهد دا دی چې 1,000,000 شغل ایجادوو او د نور کسان چې دلته نه جذبیږي او دا کسان په خارج کې تفاهم نامه د عربستان نه، د قطر نه او نور ملکونو نهایی بکوو او یو تعداد به اعزام بکوو او خلیج کې شروع کې. او دا تعهد دی او رئیس جمهور پرون هم تعهد کړی و چې دا یو ویشت بندونه به جوره او دا بند برچ جور شی، دا اوبه هم ذخیره کیگی او انرژی هم تولیده ای او پیسه هم دورانه ای پا دنه ده ملک او دا وعده ها ورکلی دی بیا او گرو چه سمره عملی کیگی انشاءالله.
مشخصا دقیقه 1,000,000 شغل یا کارونه چه دیول چه دوی برا پیدا کی دا پا چون وقت که آیا دا همده دیر لسو پینزه نوی کال پا جریان که کنا پاینده که دست مشخص وقتی و تاکی
دا خود دیر مشکل دی چه پایدار او شغل چه ایجاده ای دا دیر مشکل دی او موقتی شکنن شغلونه چی دی دا ممکن بی او د ساختمان په سکتور کې، د زراعت په سکتور کې او نور بخشونه چې دي، دا د معادن په سکتور کې دا ممکن به چې ناپایدار شغلونه به ایجاد ای او پایدار شغل دا فکر کنم ناممکن دی چې 1,000,000 شغل پایدار په دې ملک کې په دې شرایط کې او ایجاد ای.
بله، وروستي راپورونه دا څرګندوي دا شی چې په افغانستان کې تر نامنۍ وروسته بیکاری یا اوزګاری یو جدی مشکل دی، جدی ستونزه ده. واقعا ستاسو برداشت څه دی؟ آیا تر دې اندازې پورې حالات جدی او خراب دی؟ تاسو تشویش په دې ارتباط باندې؟
زموږ تشویش هم دا تشویش دی چې بیکاري دغه بستر مساعده ای د ناامنی دپاره، د اعتیاد د مواد مخدر دپاره، تقریبا 3,000,000 ځوانان په مواد مخدر کې اخته دي او تعداد د ځوانان هغه زی بهرنی ملکونو او بیا استخدامی و نور ملکونو که د جنگو په او تعداد هم د اوبو که هغه غرقیږي، دا اجتماعی معضلتی او کار بشری حق دی، ده هر افغان حق دی چه کار به ولدی او پا دی ملک اوسیگی. دا مکلفیت ده دولت دی، امیدواریو چه دا مکلفیت ادا بکی او مون یو پل ارتباط منس پا دولت او ملت کیو او آواز ده ملت نه رسو پا دولت که دا مشکلات دی او دا مشکلات تاسو مرفو بکی او مونگ دادخواهی بکه و مونگ ده قوانین لپاره نور شریکان چه وزارت کار دی و کارفرمایان دی اگوی سره بکار که و چه قوانین هم به اصلاح بشی سهولتون هم براشی بده ده خصوصی سکتور که او دا محکمه قانون چیوی قانون کار بی دا مختص دولتی و او اوس سعی بکه و چه دوال سکتورونه او تخت پوخخ بلا لندی راشی.
تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر تقریبا 40% کسان دي چې کار نه لري، بیکار دي. داسې ارقام ستاسو سره موجود دي، تاسو د نورو ادارو څخه راټول کړي دي چې دغه 40% کسان څومره کسان دي او مجموع کې څومره کسان په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر دي. داسې ارقام ستاسو
ارقام خو ډېر ارقام دقیق نه دي، هغه وخت ارقام دقیق وي چې الکترونیکي تذکره توضیح بشی او دقیق ارقام پا اغا که بلاس که رازی او دا ارقامون اشته چه 14 میلیون واجد شرایط کال داری پا افغانستان که او دا هم زما پا نظره بیکار دی. سو کسان چه موسومی کار کهی او وقفه موسومی کار که فقا تابستان کال داری او زمستان که کال نریدی او بعضی کسان به این چه ماش ناکافی دی 15,000 سلور زره با ماش باخلی او دا مخفی بیکار دی، دا کفایت نکی دی یو میاش با مصارف کرد اولیه مصارف کرد دی وجه نه سلور دوله بیکاری رو چه آشکار دی کسان دی که بیکار دی فقط چوکو که و نور زاینو که او مخفی بیکاری نرنی چه ماشی ناکافی دی پا ورست که پا افته که یه ورست دو ورست کار لری و نور کار نرنی او دا کفایت نکی دا, 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 دا ماش اخلی دا, دا ضروریت اولیه نه نمرفوکیه او دا تنبلی بیکاری لرو. بعضی کسان اشته که زمینه ده کار مساعد بوی او تنبل بوی کار نکی او پا چوکو که گرزی گدایی بکی دا کسان هم اشته او سعی بکو چه من فشار براو رو هر او رست دادخواهی بوکو چه دولت زمینه ده کار ده مساعد بکی.
آیا ورسته سوال چه بنده دادخواهی په سلسله بنده دست مقررات هم ستا یا تاسو کوشش کرده چه رامنسته که بده ده پرو چه ده کارگران و حقوق زایی نصیب افغانستان که دنه نو ساغ کسان چه بهر تلالی بیزک چه اغویم ده کاریم کناتو ده کموالی چه شکایت که دست مقرره یا دست کم قانون بند تاس کار کوی که پلیار ده معلومات را که
قانون کار چی دی دا جامع قانون اوس ندی او مخکخی و نوین افغانستان که زوابگو ندی دا قانون کار دی بازنگری تحت لندی دی او مقرره ده تقاوت ده تامینات اجتماعی به سکتور خصوصی هم نهایی شوی دی شورای عالی کار ایجاد شوی دی او حل اختلافات ناشی از کار دا ایجاد شویدی او دا کارونه شد او اوس کار که او اتحادیه کارگران او دری شریک ده اجتماعی چی دی کارفرمایان او حکومت او ده آیلو پا همکاری که یو کار شایسته سلور کال ده پاره آینده ده پاره مون دیده کار شایسته نه کار بکه و نظریات ببر که و چه ده سلور کال ده آینده ده پاره دا مکلفیتون چی دی او دا پلانون چی دی ده تطبیق ده پاره مون کار شایسته یو انشالله کتاب بچاپه و یو پلان بجوره و چه دا تطبیق بشه و دا مشکلات لمنزه لارشه.
بله مننه کوم رئیس صاحب سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو هم سلامت.
Thank you.